وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مرکلی کوو. شمشاد زدران را سره په دې خپرونه کې تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له حزب اسلامي سره د سولې تړون له مخې حکومت مسؤلیت لري چې لکه د هیواد د نورو اتباعو په څیر د حزب اسلامي د غړو ساتنه وکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وی نن یو بجه د بدخشان د زیبا کولسوالی له طالبانو بیرته نیولې ده. د روزګان امنیتي چارواکي وی په یو لړ خاصو هوایي او ځمکني عملیاتو کې د دوو طالب قومندانانو په شمول شل تنه وسلوال طالبانو جل شوي او شل نور ژوبل دي. د روسیې ولسمشر مانی کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وی د بدخشان د زیبا کولسوالی نن لغرمی ورسته له وسلواله طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري.
زیبا کولسوالی چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لیدلې و، ایوا بجه د دښمن څخه ونیول شو. زمون قوتونه په زیبا کولسوالی کې دي، تصفیه روانه ده، وسلې او سلاح د دښمن نه ډیر پاتې شوی دي.
د بدخشان د زیبا کولسوالی څو ورځې وړاندې تر یوې سختې نښتې وروسته وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیبا کولسوالی ټول دولتي وسایل تخریب کړي دي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او شل نور هم ژوبل دي. د اروزګان امنی قومندان غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو نن پنځمه د مرکز ترینکوټ په شمالي سیمو کې د بهرنیو ځواکونو په ملتیا هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ته د راوختې مرګ ژوبلې په اړه په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسیې د هغه هلیکوپټر او جت الوتکې په اړه جدي څېړنې کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغو سیمو کې ناستې کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل که دا مسأله ثابته شي نو په دې برخه کې به عاجل اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د همدغه موضوع د څېړلو په هدف همدې ولایت ته سفر وکړ. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کې نګدي، خو د دولت په وړاندې به هم استعمال نه کړي. دغه ګوند یو بیان د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د حزب اسلامي د وسلوالو ژوند نشي تضمینولی. قریب الرحمن سعید:
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې د دولت په خلاف ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي. هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو
کې، هغه ولسمشري مانی ویلي د حزب اسلامي د غړیو امنیت د حکومت مسؤلیت دی او وسلوالي باید خپلې وسلې وسپاري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د خبرو په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې ده. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل د دواړو هیوادونو په وړاندې زیات کارونه پراته دي. د پیسکوف په خبره په جرمني کې د جیشل هیوادونو غونډه به د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د مخامخ خبرو ښه فرصت وي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سره کتلي وو. ولسمشر ټرمپ له سرګی لاوروف سره خبرې ښې وارزولې او په سوریه کې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره د ګډې همکارۍ په خاطر هیله مندي وښوده. روسیا د سوریې د رژیم ملاتړې ده. په بل خبر کې اوري چې د روسیې چارواکي وایي د سن پیټرزبورګ ښار په ښاري میترو کې د بمی خودنې درې شکمن عاملین رسمن تورن پیژندلې دي. د فدرال تحقیقاتو کمیټې نن وویل دا کسان په یوه تروریستي پېښه کې د لاس لرلو او د چاودیدونکو توکو په کارولو تورن شوي دي. ویل کېږي د وو نورو شکمنو کسانو په اړه به هم راتلونکې اونۍ پرېکړه وشي. روسي چارواکو ویلي د سن پیټرزبورګ ښار د اپریل درېمې حمله د 22 کلن اکبرجان جلیلوف لخوا شوې وه چې په قرغزستان کې زیږېدلی. جلیلوف خپله د بمی چاودنه کې وژل شوی و. د امام مل ډله چې چندانې مشهوره هم نه ده د بمی خودنی مسؤلیت په غاړه اخیسته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزه آزاد کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره ورسته معنی لري شو. د اروپای ټولنې د دورې مشر مالټا هیواد د کرنې وزیر رودریک ګالادیس په دې اړه وویل:
The regulation objective is to grant visa exemption for EU.
د مقرري هدف دا دی چې د اوکراین ته د اروپا اوسیدونکو له ویزه پرته سفر وکړي او اوکراینیان هم چې بایومټریک پاسپورتونه لري په هر شپږ میاشتو کې نوې ورځې اروپا ته د سفر اجازه ولري. د اروپای شورا او اروپای پارلمان غړي باید دا پریکړه د می په 11 په استراسبورګ کې تایید کړي. د ویزې د آزادیدو مقرره به د جون له 11 تطبیقیږي. او چینای چارواکو ویلي نن دغه هیواد په لویدیز کې یوې زلزلې اته کسان وژلي او درویشت نورې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي د 15 درجې ریاکټر په ځواک دا زلزله سهار وختي د چین د ایغور میشتي ولایت شینجان په تاشقرغان ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې اکثر تاجک اوسیږي. د چینای رسنیو په حواله په دې زلزله کې څه باندې 1.5 کورونه هم سخت ران شوي او 9200 کسان د ژغورونکو ډلو په واسطه له کورونو ایستل شوي دي. تاشقرغان له مرکزه 1250 کیلومتره لرې پروت دی او له افغانستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بدخشان د زیبا کولسوالی بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په دې موضوع همدارنګه د کندوز تخار ترمنځ د لارې د تړل کېدو په اړه به تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کو چې افغان چارواکي وایي له حزب اسلامي سره د سولې د تړون له مخې حکومت د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسؤلیت لري. په دې موضوع ورسته له هغه حکومت تبصره وکړه چې د حزب اسلامي او چارواکي ول د دوی وسلوال به خپل وسلې له ځان سره وساتي. د موضوع هم سیلو د بم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان کې د روسي جټل وتکو په سرپل کې د هلیکوپټر لاري وسلوال سره د مرستې ریپورتونه اختیار ثابت شي د ارتیا وړ اجرات به تر سره کړي. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت پاړه د راپورته شو اندښنو د لری کولو په هدف د دیموکراسي پاړه په خپل شمنو ټینګار کړي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بدخشان د زیبا کولسوالی چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و نن چارواکي وایي چې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. همدارنګه په تیرو خبرونو کې مو خپل خبريال نه د کندوز تخار د تړلې لارې په اړم حال واقعسته چې د لارې لام تړلې ده. اجمل آریان را سره بیا هم په تماس کې دي. دا دوه مسلې به له دوه پښتو آریان صاحب خبرونه تستړې مشي. لومړی په لنډه توګه راته وایي چې د بدخشان د زیباک د ولسوالۍ په اړه ستې معلومات تاسو سره څه دي؟
مننه اسد تخصو سلامونه تاسو ته جزا دي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی به د کندوز څخه د لري پاره تاسو ته جزئیات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو د ریان کې څه نه شپږم ورځ چې د کندوز څخه د لري په ګډه د افغان ځواکونو او وسوال مخالفانو ترمن درنه جګړه شریان لري او دغه جګړه له کبله ملکی خلک وایي چې دوی ته مالی او ځانی زیانونه هم اوښتي دي. خو نن چې موږ سیمې ته دغه خبر پوښښ په هدف تللي اوسې وجه څنګه ده په سیمه کې د پایمنټ ډیسپلین سره چې د آسام رئیس صاحب قربان مسوي ازادي راډیو ته ویل چې د دې عملیات له درې ورځو راهیسې دغه لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري. نوموړي په ډاګه کړی چې دغه عملیات په دې خاطر په ورو په مخ ځي ځکه چې وسلوال طالبان هم پر سړک باندې مینون خښ کړي دي او تر څنګ د خلکو اسګر کورونو څخه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. دوی په دې خاطر په احتیاط سره په دغه عملیات کې پر مخ ځي. همدارنګه نن افغان د بدخشان سیمې چارواکو تایید کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو وتوانېدل وروسته له 14 ورځو د زیباک ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ نن د پنجشنبې وروسته 1:30 بجې افغان ځواکونه ونیوله. هغه په ډاګه کړه چې لا هم په سیمه کې د دې ولسوالۍ د بشپړ پاتېدو په هدف د افغان ځواکونو عملیات جریان لري. خو نوموړي ونه ویل چې په دغه عملیات کې څومره دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه تروس پر سوال طالبانو تروس پر نه دي تایید کړی چې آیا دا اول سوالی د وتی ځاکونه نیولې ده که یا دوی سره ده.
ډیره زیاته مننه کوم اجمل اریان و چې له کندوز څخه نه وازا چې د کندوز تخار د لوی لارې د تازه وضعیت په اړه حال راکو چې لا هم تړلې ده. همدارنګه متری واوریدل شي د چارواکو له قوله د بدخشان د زیبا کولسوالی بیرته له وسلوالو طالبانو افغان حکومتي ځواکونو نیولې ده. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز تخار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت او لدی مسیر څخه د وسلوالو د پرشا تمبول لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. رسوان مراد په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایي نجیب دانشوي د کندوز تخار پر لار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت د ختمولو لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. نوموړي د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې وسلوالو د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او په سیمه کې ملکیان زیات دي افغان ځواکونه په دقت او احتیاط سره پر مخ ځي.
سمت تخار و یک قسمتش هم هنوز مشکل باقی است که بالای دوام کار داریم.
دی وی د تخار لور ته عملیات پیل شوی دي. یو برخه پاتې ده چې کار کوو هغه هم تصفیه شي. هلته د سیمې خلک میشتي لبد مرغه نشو کولای په جدیت سره پر مخ لاړ شو. دښمن د خلکو کورونه د سنگر په توګه کاروي. لازم دقت پکار دی چې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. نجیب دانشوی له افغان ځواکونو سره د سیمې خلک او محلي پولیس هم د کندوز تخار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري کوي. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمیر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې لویې لارې د بندښت د خلکو لپاره زیاتې ستونزې پیدا کړې دي او هغوی اړ شوي چې د کندوز علي آباد او خان آباد له فرعي لار څخه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې او د دفاع وزارت او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو لوړ دوه پلاوی کندوز ته تللی دی چې د دې ولایت د امنیت او په ځانګړي ډول له وسلوالو څخه د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو تدابیر او وضعیت له نږدې وڅېړي. د کندوز په قلعهزال ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 2000 کورنۍ کندوز ښار ته کډه شوې دي او شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کندوز د ولایت وایان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دولتي ارګانونو د بیزې شو سروې پیل کړې ده او ډېر ژر به ورته اړینې مرستې ورسول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د بدخشان ولایت او د افغانستان په شمال سیمو کې د امنیتي وضعیت او دغه تا د یو شمیر مشکوکو الوتکو د څرګندیدو په اړه هم ریپورتونه لرو، خو تر هغه مخکې و بل موضوع اخلو. د افغانستان جمهور ریاست ویل حزب اسلامي سره د سولې د تړون لمخې حکومت مسولیت لري چې لکه د هیواد د نور اتباعو په څیر د حزب اسلامي د غړو ساتنه وکړي. د ولسمشر مرسیال ویان دواخان مینپال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو ګرځول بې ځای اقدام دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د حزب له غړو څخه د دفاع په هدف د وسلو د حزب له غړو سره د دفاع لپاره د وسلو ساتل ضروری دي، ځکه د دوی په خبره د حزب اسلامي د غړو ژوند د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی موجود. له کابل رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
ارګوای د هیواد له ټولو اتباعو څخه ساتنه د امنیتي ځواکونو مسولیت دی. د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي وروستیو څرګندونو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې هر اقدام بې ځای دی.
د اساسي قانون لمخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. موږ په ټوله ته په ډار سره ویلی سو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بینن خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځای دی. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته، د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک لمخې حکومت د حزب اسلامي د غړیو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له غړیو سره شته وسلې به یوازې د هغو وسلوالو مخالفانو پر ضد وکاریږي چې د حزب اسلامي په غړیو تعرض وکړي.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کښېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي. ځکه هېڅوک د دې تضمین نه شي کولی چې هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کښې پراته دي، په ګرمو سنګرونو کښې هغوی باندې حملې کېږي د وسلوالو مخالفینو لاخه، د هغوی د حملې تضمین کړي. که چېرته دوی وسله په ځمکه کښېږدي او یا یې تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کړي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي؟
ښاغلي سید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د حزب اسلامي غړیو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته سي. ښاغلي سید وایي چې د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو درلودل د اندېښنې وړ خبره نه ده او کولی شي چې د حکومت په ملاتړ ورنه کار واخیستل سي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک سو چې د یا تفاهم لیک د څوارلسمې مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې څلور تنه ووژل سول او لس نور ټپیان سول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشارې سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې مسلې پر وړاندې جدي اقدام ونه کړي، په هیواد کې به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راسي.
د ټولو وسلوالو شتون، خصوصا د غیر مسؤولو وسلوالو شتون چې هېڅ مسؤلیت نه لري، د هغوی سره وسله ګرځول او د هغوی د وسلې استعمال د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې یو خلاف عمل دی. نو د وسلو شتون د اصحابو سره د خلکو سره بدون د مسؤلیت څخه په دې معنا چې افغانستان حکومت خپل حاکمیت نه شي عمل کولی.
خو د حزب اسلامي د سولې د بهیر د بیا ادغام د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک پلي کېدل او د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو د انحلال کارونه روان دي. ښاغلي فرزان زیاته کړه په دې برخه کې هیڅ خنډ نه دی موجود او حزب اسلامي او حکومت په ګډه د سولې د تفاهم لیک پلي کېدو ته هلې ځلې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان کې د روسي جیټل وتکو په سریپول کې د هیلیکوپټر له لارې د وسلوالو سره د مرستو رپورټونه رښتیا ثابت شي، د اړتیا وړ اجرات به وشي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت دې مسلو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی هیئت افغانستان شمال ته استولی. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د فضایي سرغړونو او له وسلوالو مخالفینو سره د مرستو په اړه جدي څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څېړونکی پلاوی په دې اړه حقیقت ته ورسیږي، افغان دولت به لازم اقدامات ترسره کړي.
د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې دی، په خپل عمل ته د هغه دنده سپارل شوې ده چې له نږدې نه وڅاري. او مراد علی مراد جنرال صاحب ته په سریپول او په فاریاب کې هغه ته دنده سپارل شوې ده چې په هغې ساحو کې مو وګوري، که چیرې حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي بیا په خپله د افغانستان دولت د دې په هکله باندې د مطبوعاتو سره هم شریک کړي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بدخشان د اشکاشم سیمې اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ داسې ویډیوګانې ثبت کړې چې په باور یې روسي الوتکې د افغانستان او بدخشان په پوله ګرځي او د افغانستان له هوایي حریمه را اوړي. له دې سره د سهشنبې په ورځ د سرپل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې دوه هیلیکاپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. شمال ته د دفاع وزارت تللی پلاوی د وسلوالو تر ولکې لاندې په پشتباغ سیمه کې د ناپیژانده الوتکو کېناستل نه ردوي، خو وایي په دې اړه څېړنه کوي چې دا مرستې او الوتکې د کوم هیواد دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو او د شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې او ایران له مرستو ویلي دي. د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي که ورته سرغړونې ثابتې شي، افغانستان باید په لومړي سر کې له سیاسي لارو او ملګرو ملتونو ته د شکایت له لارې دا ستونزې حل کړي.
چیرته دا موضوع ثابته سي، دولت کولی سي چې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه اقدامات عبارت د سیاسي اقداماتو څخه دي. کولی سي چې شکایت وکړي او ملل متحده کولی سي چې د دوی سفیر احضار کړي لومړي ځل لپاره دا خبره ورته په ګوته کړي.
خو دفاع وزارت بیا د دغو شکایتونو په ثابتېدو سره د خپلو اټکلي اقداماتو په اړه څه نه وایي. له دې سره د چارو بل کارپوه حکمت الله حکمت وایي د دولت په پلټنو اوس باور ځکه نه شي کېدی چې په تېر کې هم په وار وار ورته شکایتونه شوي دي، خو د حکومت غبرګون او اقدامات خورا پڅو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې د مشکوکو هلیکوپټرو ناستې د افغانانو ترمنځ شکونه او اندېښنې راپورته کړي. افغان حکومت وایي چې د مسکو د موقف هرکلی کوي چې هڅې کوي وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل په دې باور دی چې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې هڅې کولی شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې مؤثرې ثابت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال ویلي مسکو هڅه کوي چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور څه زیاتره وري.
روسي چارواکو یو ځل بیا هڅه کړې چې وشي مسکو په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو مرستې نه دي کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې او طالبانو د تماسونو هدف دا دی چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویند شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مسکو د دې دریځ هرکلی کوي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان جمهوری اسلامی دولت د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د روسي فدراسیون د هغه دریځ هرکلی کوي چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دی او له طالبانو یې غوښتي چې د تل پاتې سولې او ثبات او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره خپلې وسلې پر مځکه کښیږدي، له تروریستي ډلو سره خپل روابط قطع کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. یو شمیر امریکایي چارواکو پر روسیه تور پوری کړی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي چې له دې کبله اندېښمن دی. په هلمند او اروزګان ولایتونو کې یو شمیر ځایي چارواکي د امریکایي چارواکو اندېښنه تاییدوي او وایي چې د روسیې لخوا طالبانو ته د وسلو ورکولو شاهد دي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرزاق اخونزاده په دې وروستیو کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې روسي سلاکاران لیدل سوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې ادعا په اړه به څېړنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل له طالبانو سره د ده هیواد لخوا د وسلو د مرستې خبره بې بنسټه ده. لاوروف زیاته کړه موږ له طالبانو سره کار کوو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت لخوا وړاندیز سوې پریکړه عملي کړو. هغه وړاندیز چې پکښې راغلي طالبان دې د سیاسي پروسې برخه سي، د افغانستان اساسي قانون دې ومني، له تاوتریخوالي دې لاس واخلي او له تروریزم سره دې تړاو نه لري. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وایي چې روسیه هغه مهال کولای سي د افغانستان په اړه اغیزمن رول ولوبوي چې نړیواله اجماع موجوده وي. شاغلی محمود په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
باور مې است چې روسیا در صورت میتانه
زه په دې باور يم چې روسیا په هغه صورت کې کولای شي د افغانستان په مسایلو کې بریالي شي چې نړیواله اجماع په ځنګړې توګه ناټو او په ټوله کې هغه هیوادونه لکه امریکا، چین، هند او پاکستان یې موافقې ته رسیدلي وي. له هغه پرته ډیری هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه هڅې کړې دي، خو تر اوسه د غونډو هیڅ مثبت نتیجه نه ورکړي. مسکو شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه و. افغان حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ټیټې کچې یو هیئت روسیې ته لېږلی و. روسیې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته هم بلنه ورکړې وه، خو امریکا ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځ له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورت شو اندېښنو د لری کولو په هدف د دیموکراسي په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړي. پوځ د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ډاډ ورکړی چې دیموکراسي ته ژمن دی او له ملکی حکومت سره د مخالفت په برخه کې د اندېښنې وړ څه نشته. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د جان رسپانې د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پوځ لخوا یوه اعلامې خپره سوې او پکښې راغلي چې پوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبرې غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتی غونډې د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوې اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د جان رسپانی یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکي حکومت د چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوي وې. المیدا د رسپانی په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي کنه له نړیوالې انزوا سره به مخامخ سي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون څو ستر زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرت لري کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري خو پوځ لا هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه واد ملکی حکومت د راتلونکي په اړه اندیښنې راپورته کوي. پاکستان په 1947 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه واد اداره کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند ولایت څخه وايي ځینې پاکستانی او روسی چارواکي د هلیکوپټر په واسطه طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي او طالبان په پوره ډول د دوی له خوا تجهیز شوي او د جنگ لپاره چمتو شوي دي. سات محمد له کندهار څخه پر استولې سمس کې وايي افغانستان کې د خونځي ترڅنګ مدرسې ته هم باید توجه وشي ځکه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او دینی تعلیم هم باید د پاملرنې نه برخه مني. یو بل اوریدونکي د عزت الله الهام په نوم د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې ویلي افغانستان ته د عسکرو لیګل د ولسمشر ترامپ تیروتنه ځکه ده چې امریکا سره افغانستان کې د خلکو مخالفت د عسکرو پر سر دی. دوی کولی شي چې د افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغانستان کورنۍ ځواکونه پیاوړي کړي. دوستانو اوس هم د دې نیم ساعت خبري مجلې وروستی رپورټ راخلو. ریپورټونه وایي چې د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه څېړنې پراخې کړي او دا څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړي. سپین ماڼۍ ټینګار کړی چې جیمز کامی ځکه له دندې ګوښه شو چې په تیروتنې کولې او دا اقدام یې هېڅ د روسیې له تحقیقاتو سره تړاو نه لري. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
ترامپ له روسیې سره د احتمالي روابطو خبره یوه افواه بللې ده، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو د چهارشنبې په ورځ خپل تورونه زیات کړل او وویل چې کامی ځکه له دندې لرې سو چې د تحقیقاتو پروسه ګډوډه سي. دوی وغوښتل پر کانګرس فشار راوړي چې دغه تحقیقات په خپلواکه توګه ترسره کولو اجازه وکړي او د سپینې ماڼۍ له نفوذه یې وباسي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنگټن کې له یو بل سره په مخالفت بوخت دي، په واشنگټن، شیکاګو او نورو ښارونو کې لاریونونه راووتل. دوی غوښتل د تحقیقاتو چارې د خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل سي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې کامی له عدلیه وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور کسان استخدام کړي او دا څو ورځې مخکې له هغه چې دی له دندې ګوښه کړای سو. کامی وروسته د کانګرس غړو ته د خپلې دغې غوښتنې په اړه وویل. د سنات دوهم ډیموکرات مشر ډیک ډوربن وویل چې دا یقیني نه ده د کامی د دغې غوښتنې له کبله دی له دندې ګوښه سو، خو دا روښانه ده چې اف بی آی د ترامپ د کمپاین په اړه تحقیقات کول او د کامی له دندې ګوښه کېدل د دغو تحقیقاتو د ورو کولو هڅه ده. د عدلیه وزارت او سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ رد کړه چې کامی د نویو استخدامونو لپاره پیسې غوښتي وي او یا د پیسو خبره د کامی له ګوښه کېدو سره کوم تړاو لري. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو له خولې لیکلي چې ترامپ، لوی څارنوال جیف سیشنز او د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین له کامی وغوښتل چې په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې دی به د درېمې مې په وینا کې څه وایي. کله چې کامل د کاراډا د وکړه ترامپ او د د ادارې کارکونکو دا خبره نافرمانی وګڼله او رويټرز راپور ورکوي چې همدا لوی لامل سو چې کامل لداندې ګوښه کړای سو. پینې مانې رد کړه چې د کامل وینا سره د هغه ګوښه کېدل تړاو لري، خو د سپینې مانې ویاندې سارا کابی ساندرز د سې شنبې په ورځ څرګنده کړه چې ترامپ کامل نافرمانه ګڼلی ځکه هغه په ځینو مواردو کې له امره سرغړونه کړې وه.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو رپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتل شي. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی هلته نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولای شي چې زموږ رپورتونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. د Azadi Radio یو بل خبری مجله لا پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کول